په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اندی ور بیا هر کله کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ د لسو بجو په خبرونه کې موږ د ازادۍ رادیوي مجله خبرو چې و کلتوري او فرهنګي مجله ده، خو تر هغې مخکې چې دې مجلې ته ورشو خبرونه او ریپورټونه لرو، په مکړې د دې سات خبرونو ته. په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د راپورټ په اړه څېړنې کوي. ارګوایي پرون د جمعیت اسلامي د ګوند د پخواني جهادي قمندان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د خپل کار جزئیات ولسمشر ته وړاندې کړل. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استهزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. په خوست کې چارواکي وایي چې دغلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د ریپورټونو په اړه څېړنې کوي. نیوز ویک مجلې او یو شمېر نورو لویدیځو رسنیو ویلي چې یو امریکایي وګړی فریدریکس د تیرې جمعې په ورځ د حقاني شبکې لخوا له خوسته تختول شوی. د ریپورټونو په حواله تختول شوی وګړی و 50 کلنه او د امریکا په یو قراردادي پروژه کې کار کوه. د خوست والي ویان طالب منګل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مسلې د حقیقت موندلو لپاره یې څېړنې پیل کړې دي.
دغه راپورونه موږ هم اوریدلي دي، مګر په دې اړه موږ هیڅ معلومات نه لرو. زموږ امنیتي او کشفي اورګانونه معلومات راټولوي چې دغه واقعه رښتیا شوې ده او که یوازې ګنګسه ده.
د فرانسې خبری اژانس په افغانستان کې د چارواکي په حواله ویلي چې د امریکا سمندري ځواکونو یو پخوانی غړی تیرونه له خوسته تختول شوی. د فرانسې خبری اژانس د افدی افغان چارواکي نوم نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو فرانس پریس ته ویلي چې له دې پیښې خبر نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې معلومات ورته رسېدلي، خو له نورې تفسیرې یې ډډه کړې ده. ارګوای چې د جمعیت اسلامي ګوند د پخواني قمندان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د خپل کار جزئیات پرون ولسمشر ته وړاندې کړل. د ارګ په خبر پاڼه کې د دې څېړنو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو خبر پاڼه کې لیکل شوي هغه معلومات چې په څېړنه کې ترلاسه شوي په نږدې وخت کې به له خبریالانو سره شریک شي. د ملي امنیت ریاست په دې اړه نوې خبرې نه دي کړې. د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل عبدالستار غوربندي چې په امیر ستار مشهور د روان میلادي کال د جنوري په شپږمه د کابل په خیرخانه مینه کې د 999 ضربتي قطعې په عملیاتو کې وژل شو. رپورټونه وایي په دې پیښه کې د عبدالستار غوربندي ترڅنګ څلور نور وګړي هم وژل شوي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غني سپارښتنه کړې چې د غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د کار پایلې د ملي امنیت له عمومي ریاست او د کورنیو چارو له وزارت سره شریکې شي او د عدالت د تامین لپاره باید عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. غوربندي د جمهور ریاست په ټاکنو کې د اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ډلې ملاتړ کړی و. د دې ډلې مرستیال امرالله صالح د غوربندي د جنازې په مراسمو کې وویل چې نوموړی د یوې پیچلې دسیسې له مخې وژل شوی او ولسمشر یې په اړه هیڅ ډول معلومات نه درلودل. د سولې د ولسي حرکت غړي نن د فبروري په 10 په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطندوس پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی اور بند غواړي.
د سولې ولسی حرکت غړي چې په دوو ولایتونو کې دي، په زابل او په کندوز کې، په دواړو ولایتونو کې د سولې اوربند په خاطر ژغ پورته کوي. لاریونن لري د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه د اوربند او سولې غوښتنه کوي. همدارز له ولسونو څخه غوښتنه کوي چې نور سکوت مات کړي، نور د جګړې پر ښکېلو اړخونو فشار راوړي چې روان جنگ پای ته ورسیږي. هغه جنگ چې یوازې قرباني افغانان ورکوي.
د سولې ولسی حرکت په 2013 میلادي کال کې په لشکرګاه کې د نوروز په میله کې تر خونړۍ حمله وروسته پایل شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استهزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپلو پلویانو یو غونډې ته وویل دا یو شیطاني فاسد او کرغیړن کار و چې د ده په وینا دروغجنو او افشاګرانو وکړه او بیا به یې هېڅکله له هېڅ بل ولسمشر سره تکرار نه شي. دی وایي تر درې کاله زیات وخت وشو چې زه له دې حالت سره مخ یم. یو شیطاني فاسد او د دروغجنو کسانو کار و. له هیڅ بل ولسمشر سره باید دا کار ونه شي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشر نانسي پلوسي چې ډیموکراټ ده پرون خبریالانو ته وویل چې پر ټرمپ د استضاع داسې داغ لګېدلی چې هیڅکله به یې له ځان نه پاک نه کړي. د امریکا سنا د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه تورونو چې ورباندې لګېدلي وو پاک وباله. د رومانیا جمهور رئیس کلاوس یوهانس د هغه هیواد له صدراعظم لودیک اوربان څخه چې د کار موده یې پای ته رسېدلې غوښتنه کړې چې نوی حکومت جوړ کړي او په دې ډول له وخت مخکې ټاکنو ته یو ګام ورنږدې شي. د لودیک اوربان حکومت چې د سوشل ډیموکراټ او د هنګري توکمو سیاستوالو ګوندې وړاندیز کړی وو لیکن اړخ یا اپوزیسیون څخه د باور رایه ترلاسه نه کړه او ماتې یې وخوړه. د رومانیا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې له اوربان څخه یې د نوي حکومت د جوړولو غوښتنه کړې ده. اوربان او یوهانس ویلي چې له وخت مخکې انتخابات باید وشي. او د اوکراین پولیسو پرون وویل چې یو سړی د ازادۍ راډیو یا ازادۍ اروپا د خبریالې هلینا تریشچوک موټر ته د اور اچولو په تور نیولی. د هلینا تریشچوک موټر ته د جنوري په 9 نیټه د اوکراین په لفیف ښار کې اور اچول شوی وو او په بشپړ ډول تخریب شوی وو. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د اوکراینۍ برخې او د اوکراین د ملي ټلویزیون د ګډ پروګرام سکیم جوړونکو ویلي چې نیول شوی وګړی په خټه اوکراینه دی. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن اواکوف تر دې مخکې پر ټویټر لیکلی وو چې د پیښې په تړاو د مالدوبا یو وګړی نیول شوی دی. دا خبرونه خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. لکه مخکې مو چې وویل د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو تر هغې مخکې څو رپورټونه لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تایید کړه چې په بادغیس کې په وروستۍ حمله کې ملکي وګړي وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې دې کمیسیون د سه شنبې په ورځ په خپل کلني رپورټ کې ویل په افغانستان کې یوازې په 2019 میلادي کال کې 3000 زیات ملکي وګړي په جګړه کې مړه او ټپیان شوي دي. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی څخه اورو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د هوایي حملې قربانیان ملکي خلک دي. د کمیسیون ویاند شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بادغیس کې د بی پیلوټ الوتکې د وروستۍ حملې په اړه څېړنه کړې. ورته جوته سوي چې ملکي خلک وژل سوي دي. شکر الله مشکور وویل چې د دوی په راپور کې راغونډ شوي معلومات د بادغیس د عامې روغتیا ریاست تایید کړي دي.
د مقر ولسوالۍ کې تقریبا 15 کسان د یو میرمنې او څلور ماشومانو په شمول باندې په یو هوایي حمله کې خپل ځان له لاسه ورکړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همیشه د جنګ په ښکېلو خواوو باندې غږ کوي چې د بشردوستانه نړیوالو اصولو او قواعدو ته جدي توجه وکړي او د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر باندې خپل مسؤلیت ادا کړي.
په بادغیس کې چارواکو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دې نوي رپورټ په اړه خبرې نه دي کړي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي د تېرې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په مقر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په کور کې ماین چاودېدلی او د هغه د کورنۍ شپږ غړي پکې وژل شوي دي. خو د مقر ولسوالۍ و اوسېدونکي عبدالوهاب ویلي وو چې پېښه د هوایي حملې له امله شوې ده او د هغه 15 ماشومان او وریندار پکې وژل شوي وو. هغه د اعتراض څرګندولو لپاره د مړو جسدونو د بادغیس مرکز قلاینو ته وړي ول. عبدالوهاب د ازادي راډیو خبریال ته په بادغیس کې ویلي ول چې په یوه غیر دولتي اداره کې کارګر دی. په بادغیس کې تر پیښې مخکې د بلخ په ولایت کې په یوه کلي بوکه کې په هوایي حمله کې د ملکي خلکو د وژل کېدو رپورټونه خپاره شوي ول. د جنوري په 15 نیټه د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر خلکو د ملکي تلفاتو پر ضد د اعتراض لپاره لاریون وکړ. اعتراض کوونکو ویل چې په بوکا کې پر یوه کور په هوایي حمله کې وو ملکي کسان وژل شوي دي. په بلخ کې تر اعتراض وروسته د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار او د ملي دفاع وزارت چارواکو وویل چې دوی څېړنې کوي خو د څېړنو پایله لا نه ده څرګنده شوې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د فبروري په 4 په خپل کلني رپورت کې وویل چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. په راپور کې لیکل شوی وویل چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې 3000 زیات ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي ول چې په افغانستان کې تیر کال ملکي خلکو ته ډیر تاوان د وسلوالو طالبانو په حملو کې رسیدلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په
کابل کې د پاکستان سفارت رسنوي ته په یو واستولي پیغام کې دا اکل چې افغان چارواکي دغه سفارت ته د کشمیر د والی د ورځې د لمانځنه اجازه نه دا ورکړي. افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو یو شمېر شنونکي وایي افغان حکومت حق لري چې په خپل خاوره کې د داشان پارونکو ناستو مخنیوی وکړي. فیروزه عزیزی نور تفصیل راکړي.
د کابل په کانټینټال هوټل کې له پاکستان سره د کشمیر دیوالی د ورځې لنمانځنه د افغان چارواکو مخنیوي د پاکستان سفارت د مسؤلانو خبرګون راپارولی. په کابل کې د پاکستان د سفارت په هغه پیغام کې چې رسنیو ته استولای لیکل شوی، د پاکستان سفارت د کشمیر دیوالی ورځې لنمانځنه متوقف کړه. د انټر کانټینټال هوټل مسؤولینو د فبروري په څلورمه له غرمې وروسته موږ ته خبر راکړ چې د افغان حکومت د یو شمېر چارواکو لوري ورته امر سوی چې ریزرفیشن لغوه کړي او اجازه ورنکړي چې دغه پروګرام وسی. له دې سره په ملي شورا کې د خلکو یو شمېر استازي په دې باور دي چې ګواکې افغان حکومت د دې لپاره چې د کشمیر مسله د هند او پاکستان ترمنځ یو جنجالي موضوع ده، د دغې ورځې د یووالي لنمانځنه په خپله خاوره کې مخنیوي کړی دی. د ولسي جرګې یو غړی عبیدالله کلیمزای په دې اړه وایي چې افغان حکومت د سیاسي نزاکتونو او له هند سره د اړیکو لپاره د لنمانځنه ته اجازه نه ده کړې.
حکومت افغانستان په خاطر نزاکت
پاکستان په افغانستان کې خپل هیڅ ویشمن توافادار نه وو، په خپل ژمنو کې دروغ ویلي. د دوه هیوادونو مسله ده. پاکستان په کابل کې خپل سفارت کې په کافي اندازه ځای لري چې دا شان پروګرامونه جوړ کړي. تر هغه ځای چې موږ پوهیږو افغانستان له هند سره چې کوم نزاکتونه لري، دغه پروګرام د جوړولو اجازه د پاکستان سفارت ته نه ده ورکړي.
اندېښنې دا دي چې افغانستان تل د سیمې د هیوادونو د سیالیو او نیابتي جګړو قرباني وو. دغه مسله له دې وړاندې په وار وار د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او کارپوهانو له لوري مطرح سوي ده، خو د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه دا اندېښنې زیاتې محسوسېږي. یو شمېر کارپوهان وایي اړینه ده چې افغانستان د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ چې اړیکې یې کړکېچنې دي، په اړیکو کې له احتیاطه کار واخلي. د دغو کارپوهانو له ډلې تمیم آسی وایي د هند او پاکستان ترمنځ کشمیر یوه ګډه ستونزه ده او افغانستان نه باید د خپلو رقابتونو ډګر وګرځوي.
به این میمانه که افغانها یا سفارت افغانستان در اسلام آباد یک روز مشخص سره به خاطر جنبش آزادی خواهی بلوچا
دا دست شانده چه افغانان یو مشخص ورځ په پاکستان که لکه د هند کشمیر یا د بلوچانو د یووالي ورځ ولمانځي او دا د پاکستان لپاره غبرګون نه راپاروي. دا د پاکستان کورني مسایل دي او نه باید دغه دوه هیوادونه افغانستان د خپلو رقابتونو ډګر وګرځوي.
افغانستان نه باید میدان رقابت های پاکستان و هند سر موضوع کشمیر باشه.
په یو شمیر هیوادونو کې پاکستان ته د کشمیر د یووالي د لمانځنې اجازه کیږي. افغان حکومت او د انټر کانټینټال مسؤلین حاضر نسول چې په دې اړه له موږ سره خبرې وکړي، خو کارپوهان وایي افغانستان حق لري چې په خپله خاوره کې د هغو پروګرامونو مخنیوی وکړي چې سیمه ییز حساسیتونه له ځان سره ولري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجله د یوې بلې غنی په اوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنا کې مو د یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د افغاني سینما د تیری خنړې میاشتې پاړه راپور برابر کړي.
خلاص دغه ما کار نکړو، موږ فول کنه مدیم او فول کنه مدیم تمام روز نه مور کتی صافي پاکولم. دغه
په هنر جاج کې ل مولوي عبدالرحیم غیاث سره د هغه د نوي چاپ شوی کتاب جاج اخلو.
یو دغه بیرغ بول اسلامي بیرغ بول نور هم د سي ګوندون است سي واځ خپل بیرغ اسلامي بول نور ټول دغه وینه غیر شری بیرغونه وای.
په فنکار برخه کې ل ځوان سندرغاړي سیلاب شګیوال سره دغه په فن خبرې کو.
وډیر غمونو مداسې د جانا نغسته ولک بدر مسافر چې باران غسته.
په زرپانه کې به لند کیسه سما د وطن چګړه واوري.
څو ماتې رنگارنګ شیشې په قبر واچولې، ولاړې نجلۍ ته یې وکتل، شونډې خوځېدل.
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوې نظم واوري. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله، مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله. چې کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو، بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
ریبار نیمه کیسه وکړي نیمه خوا مخې لراشي دارمان پستړو لارو ورختا مخې لراشي اوس خوای مکه راشي نو زړګی به ورته سپړم اندېښنو څه به کوم که رښتیا مخې لراشي لا د مینې له اظهار وړاندې نه یم مخکې شوی لا د مینې له اظهار وړاندې نه یم مخکې شوی ستا په مخ چې حیا راشي نو حیا مخې لراشي ورکی مینی پسې ګرځم د شپو ورځو تسلسل کې نن خورا نغله کېدی شي چې سبا مخې لراشي د پرکار په څیر څرخیږم د هدف په منزلونو انتها ته چې رسیږم ابتدا مخې لراشي د دغه شعر خالق لننه پوره اوولس کال وړاندې له دې نړۍ وکوچېد قلندر مومند د پښتو ژبې هغه شاعر لیکوال او دقیق څېړونکی و چې په خپل ژوند یې پښتو ژبې ته ډېر څه ورکړي دي له استاد سر څېړونکي زلمي هیوادمل څخه مې اورېدلي و چې د څېړنې په برخه کې استاد قلندر مومند یو ډېر دقیق او انتقادي څېړونکی و قلندر مومند په 1903 زیږدیز کال کې پیدا او په 2003 کال کې وفات شوی دی اصلي نوم یې صاحبزاده حبیب الرحمن و تېر اونۍ د نوموړي د مړینې 18 کلن پوره شو نو په همدې پار د ازادي راډیو مجلې نننۍ غنه د اروخات قلندر مومند روح ته ډالۍ کوو
کلندر دار منی ژوند نیلا جمر کر اغه پوست نر اتلو شو تب کلا رازی د صبر سام پس گندو شو تب کلا رازی ارسو مزل کی فصل گو شو تب کلا رازی
تیرا جنوری میاشت د افغانستان د سینما لکوره څلور جنازی وتلی دا میاشت د سینمایی ډګر د هنرمندانو لپاره یو خونړی او له خفګانه ډکه میاشت وه د افغانستان د سینما او تمثیل مخکښ لوبغاړی ممنون مقصودی دا میاشت د افغانستان د سینما د صنف لپاره یو تور میاشت ګڼي خو د افغان فلم مسولین بیا وایي چې په دغه میاشت کې غم او خوشحالي دواړه د دوی په برخه وو په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان راپور لري
د 2000 زیږدیز کال لومړۍ میاشت د افغانستان د سینما تیاتر او تمثیل لپاره ښه میاشت نه وه په دغه میاشت کې د هنر له دې لوی کوره څلور جنازې ووتې او یو هم په ژوندوني ور پورې کړ د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور لوبغاړی او د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي استاد ممنون مقصودی وای جنوري میاشت د افغانستان د سینما د صنف لپاره یو توره میاشت وه
د یو تیر میاشت زمونږ د سینما د صنف لپاره واقعاً یو لوی غمیزه وه ځکه دې کې استاد اسد تاجدی زمونږ د کامیډي د ژانر یو اتل چاغه اسف جلالی و چې دا ډیر لوی ارزښ و زما د هیواد لپاره استاد فرخ چې زمونږ د هیواد ډیر نومیالی لوبغاړی و او په دې وروستیو کې د سینماګرانو د اتحادیې مشر چې جوانشیر حیدری نومېده زه دغه تېره میاشت واقعا یوه ډیره توره میاشت بودم د هنرمندانو په نسبت
آصف جلالی او اسدالله تاجزی چې د 2000 میلادي کال په لومړۍ ورځ له خاموشانو سره یو ځای شول جلالی چې د ممثل او د تلویزیونی تفریح پرونو چلوونکی وو د زړه د حملې او استاد تاجزی چې د خانین او زندگی ناو په ډرامه کې د رحیمداد رول درلود هم د ورپیخ ناروغۍ له امله ومړ استاد تاجی د تمثیل په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د استادۍ رسمي لقب درلود او د 25 کلن آصف جلالی بیا خپل لومړني کارونه له ملي تلویزیون څخه پیل کړی و مشهور تلویزیونی خبرونه شبخند نمیده او د کاکا آصف فنوم هم مشهور و
خلاص دیگه ما کار نکنم و فول کنم مدیم و فول کنم مدیم تمام روز و نموره کتی صافی پا کنم دیگه چی در دستون دیگه.
د جنوري د میاشتې په شپږمه نیټه بیا د افغانستان د سینما یو بل پیژندل شوی ستوری قادر فروخ هم د ورپېښې ناروغۍ له امله د ترکیې په یو روغتون کې ساه ورکړه.
ګټه آخره برات میگم، پوستش میکنی پیسېش الالت، نمیکنی اینما تو به پوست میوردامش مگم به نسب قیمت.
قادر فروخ هم د تمثیل په ډګر کې د استادۍ رسمي لقب درلود او په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثیلي ټوټو کې رول لوبولی دی. د جنوري په ویشتمه بیا فلم جوړونکی او د سینماګرانو د ټولنې مشر جوان شیر حیدری هم له ژوند سره مخه وکړه. جوان شیر 88 کلن و او خپل هنري فعالیتونه یې په 1950 لمریز کال کې له راډیو افغانستان څخه پیل کړي وه. که دغه څلور افغان سینماګران او فلم لوبغاړي په مارک د افغانستان د سینما له کوره ووتل، نو د افغاني فلمونو ځوان لوبغاړي رسول ایمان بیا په ژوندوني د افغانستان د سینما د لوی کور ور ورپورې کړ. رسول ایمان ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د حسن په نوم خپل روسي فلم کې له بهرنیو بانکونو پوروړې شوې چې اوس یې د خلاصون لپاره د کاناډا په یو رستوران کې میلمه پال دی. خو په همدغه میاشت کې بیا په بنگلاديش کې په جوړ شوی فلمی فیستیوال کې د یو افغاني فلم درې خزینه لوبغاړو د ښې کارکردګۍ جایزې واخیستې. د جنوبي اسیا د فلمونو دا نه ورځنی فیستیوال چې د بنگلاديش په ډاکی ښار کې جوړ شوی و، د افغان فلم د رئیس سهرا کریمی په ډایرکشن د جوړ شوی فلم هوا مریم عائشه فلم درې خزینه لوبغاړو د فیستیوال د غوره لوبغاړو جایزې خپلې کړې. دا افغان فلم رئیس سهرا کریمی
زمونگ فلم د آسیایی فلمونو په دغه سیالۍ کې د غوره لوبغاړو جایزه خپله کړه. ارزو آریاپور د هوا، فرشته افشار د مریم او حسیبه ابراهیمی د عائشه پرول کې دوی درې واړو د غوره لوبغاړو جایزې وګټلې.
اغلی کریمی د هغه سینماګرانو او فلم لوبغاړو په اړه چې اوس مرشوی او د مزار چمیلا شین دی وای، له کمیت له پلوه به د دوی ځای ډک شي، خو د کیفیت له پلوه به ځای څوک ډک نکړي. او دا تشبه تر ډیره د افغانستان د فلم، سینما او تمثیل په برخه کې محسوسوي.
په هلمند کې یو دینی عالم مولوی عبدالرحیم غیاث د بیرغ په اړه یو کتاب لیکلی. په دغه کتاب کې د بیرغ د تاریخ، حقوقي ارزښت، شری دریز او جوړښت پاړه څېړنه کړي. له ښاغلي غیاث سره زموږ همکار الیاس دایی د دغه کتاب جاج اخیسته.
هنر جاج.
بیرغ د تاریخ، شریعت او حقوق پرانا کې مولوی صاحب عبدالرحیم غیاث ډیر زیات مننه ستاسو د کتاب نوم تر دا واړې عنوان پرې ځکه اول وایي چې ډیر پزر پوری دی. ډیر مننه چې مرکه تاسو سوی زما ول پښتم دا چې دا کتاب او دا چرنه چې تاسو کړل کڅم ور کتاب دی مګر شان ډیر باریک خوندور پکې دی. څاړ تیاو دومره د بیرغ په برخه داسې چوینته.
سلام علیکم ټول اوریدونکو، تاسو ته د ایسافتو ټول مینوالو ته اړتیا دا و چې زموږ په دې څلور کلن د افغانستان په جنگو کې په دې حالاتو کې دغه موضوع له انسانانو بیا خصن افغانانو څخه ډیره ګونګه و، ډیره ایسته پاته و، ځکه چې په دې باره کې په دې څلور کال کې د بیرغ، د افغانستان ملي بیرغ چې هغه تقریبا وساده تر سلی تقریبا یو څه عمر اوسته ده، دغه بیرغ ته خلکو په ډیر بیکاره دغه یادو القاب یادو داسې نو ډیر نور داس حالات ساته په نړیواله کچه باندې د حزب تحریر په نامه یو ګوند هغه خپل بیرغ یو دغه بیرغ بول اسلامي بیرغ بولی، نور هم داسې ګوندونه سته چې واځ خپل بیرغ اسلامي بولی او نور ټول دغه ته دغه وینه غیر شری بیرغونه وایي. نو په دې اړه باندې زه د موضوع ته د سپیکر وکي چې دا راوخمه د کوم د دې موضوع ټول ابعادي دغه د ټول الخونه زخه پر دې باندې لیکنه وکم یو تحقیق کې دغه ټول کوم اثر. نو زه تقریبا په دې کتاب کې ما اته پنځوس ماخذونه راټول کړي دي. هغه د دې موضوع ټول اړخونه راڅېړلي دي. نو خاص د دې لپاره چې په دغه وس حالاتو کې د دې موضوع سپینول او له شریعت سره یې برابرول ډېره اړینه وه.
مولوي صاحب ډېره مننه ستا دغه خبرو ماته یو بله ډېره باریکه پوښتنه را پیدا کړه. هغه دا ده چې نو حزب تحریر وایي زموږ بیرغ اسلامي دی یوازې نور نه دي، یعنې شرعي دی نور غیر شرعي دی. یو بله ډرم وایي د افغانستان بیرغ دې پیدا کوي څه ډول بیرغ دی؟ دا موږ خو ملي بیرغ ورته وایي. څومره جایز دی دا بیرغ د دې درو رنګو بیرغ؟
بالکل. اصلا کې د افغانستان تر تاریخ لږ اخوا ته ولاړ شو، د اسلام په تاریخ کې د بیرغ لپاره سی خاص معیار نه ټاکل شوی، یا د ټوکر یا د جوړش یا د اس معیار نسته، بلکې په ټولو تاریخونو کې د مسلمانانو البته په تاریخ کې بیرغ ټول استعمال شوی ده، مختلف رنگونه دي. خو اصلا په اسلام کې د بیرغ حکم دا ده چې یو جوړ مشخص دا نستورت معیار نستورت دا د حزب تحریر یو تجاوز ده چې پر نور خلکو یې کوي، او په عین حال کې د اسلام پر تاریخ باندې یو نیوکه کوي. د دوی دعوا دا ده د حزب تحریر چې بیرغ باید سپین وي او کلمه یې په تور رنګ باندې لیکلې وي، یا بیرغ توري کلمه یې سپین وي، داسې ترتیب لري. له دې بغیر انور چې کوم بیرغونه دا دې ټول دا بولي غیر شی بولي. خو دا خبره په دغه کتاب کې کوم ټول شان اغلی دي، که تاریخي دي، که قانوني دي، دا غو په رڼا کې دغه دعوا بالکل بی اساس دعوا ده.
یعنی امکان لري د دوی بیرغ هم غیر شرعي وي، یا فرض که معیار عادي جنډه ده، عادي جنډه ده، اعتبار نه لري چې شریعت نه شریعت اعتبار نه لري د بیرغ.
بالکل. وه یعنی اصلا دا د بیرغ کې دغه شی مشخص نشته چې دا شرعي. خو البته یوه خبره چې په عموم کې په دغو ټولو تحقیقاتو ماته مخته راغله، هغه دا ده چې که څوک غواړي چې بیرغ یې له شریعت څخه خلاف نه شي، د ژوندي حیوان عکس دې پکې نه وي، ځکه هغه هر وخت د شریعت له نګاز څخه حرام ده. له دغه شی بغیر او بل کوم سمبولونه چې پر بیرغو باندې وي، هغه باید له شریعت سره په ټکر نه وي. اوس مثلا بعضې دغه هېوادونه دي چې هغه اسلامي نه وي، هغه کېدای شي داسې سمبولونه ولري. له دغو دوو اساساتو بغیر نو ټول بیرغونه مشکل نه ده شهید. خو تر ټولو مهمه د بیرغ په تعین کې هغه مفهوم ده، په کوم مفهوم څوک بیرغ داخلي انتخابي نو هغه چې له شریعت سره برابر وي په هغه کې مشکل نه وي، بیا نور د بیرغ په رنګو کې مشکل نشته.
تاسو ویل چې د بیرغ رنګ مهم نه دی، اما بیرغ ته په کومه سترګه ګوري؟ ستاسو څنګه ته وایي بیرغ مهم دی؟ خپله
و ځکه چې تاریخ دا ثابته کړې ده چې بیرغ د یو ټولنې، د یو قشر، د یو جوړښت د معرفت علامه ده. حتی په دغه کتاب کې ما لیکلي دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په غزاګانو کې به بیا کومې قبیله ورسره شریک وي، هغو قبیلو به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیرغ په شتون کې ځان ته خپل بیرغ هم د دې لپاره لګاوه چې د دې د ټولنې او د دې د قوم لپاره یو معرفت وو. نو د یو چا لپاره، د یو ټولنې لپاره، د یو هیواد لپاره ځکه ډیر مهم وي چې د هغه ملت، هغه د هغه دین، د هغه جوړښت دا ور معرفي کیږي،
د پیژندګلوي
سمبول دی. بالکل.
او بل دا چې کبرت له شاته ولاړسم، د بیرغ مخینه ستا تاریخچه ستا چې د کوم ځای را شروع شوی او څه چې پیدا شوي دي د لومړنیو بیرغونو په اړه؟ طبعا د انسان د راټوکېدلو سره بیا د انسان لخوا د قبیلو د جوړولو، د قومونو ډلو جوړولو، کورنیو جوړولو سره به طبعا جنډې پیدا سیبی وی دا خود داری کلری. اما اغلمړنی معلومات چې دا کړی دي ترنګ او اجنډا هغه بیرغ اول تل چې پیدا
شي. اول واسي بیرغ را پیدا شوی دا اول واري دا هو خپل سبد شي واسي په دریابو کې به کم کشتي ګرځیده، دا هغه کشتیو هغه کم خلک چې بده تناسب هغه چې نور دغه نوې نور وسایل نه وځي سر پیدا کی. نو دا اړ خلک د کشتي خپل تستنان به په ساحلونو کې وتناسو، هغه بیرغونه چې په دغه به لګولې او پر کشتي دا ناس انسانان هم په دغه کې هغه رقم شان هغه رقم بیرغونه په لاس کې نیولې وو سترڅو دې دوه سر پیدا کی. او بل د بیرغ کلمه پر صفای هم داده شده ده، یوشی معرفت ده دیل پر رمز سوی ده. او یو بل روایت بیدا شده شده پر خواست کمی دادی رگر دیو دیوی لاری خلش بطلولو نو پر لاری بی ده معرفت لپر ده شده اول گول چې ټوکران ولګول چې تر څو هغه شاته کم خلک راځي هغه دغه دا کې دا ور باندې وپیژني. نو نو فلسفه دار کته لدی بس بل افسر د رشورو سویته
هلته رنگونه مهم نه والته معلوم نه دي
معلوم نه ما زه د هدف خلکو ته دا معلوم شي او پاتو سو د افغانستان په تاریخ کې څوک چې موږ اوس مثلا تاریخ په لاس کې لرو د روستمزال د یما د دوغ بچهانو د بیرغو دغه لرو ثبوت لرو تاریخ لرو تر هغه اخات کې دیس نیول لرو او لا غره دی اخات خو مثلا بیا تاریخ لرو او لا
د څومره قدمات لري دا یما
دا تقریبا د دروزرو د سدور زرو په مابین کې
او زما خپل پښتنه د افغانستان د وسنی بیرغ پاره تاسو تحقیق چړینی او خپل مو پیدا کړ چې په بیرغ به څه شي وي څه شي نه وي تر څو متوازن شرعي او یا په اسلام په شرعي وصول جوړ یا د منلو وړ بیرغ د افغانستان بیرغ د وسنی چړول بیرغ دی
وسنی بیرغ د شریعت لنګازه شری بیرغ د پدې کې هیڅ شته مشکل نشته خو دلته یو سیاسي موضوع ده د دې سیاسي موضوع سره خلک پښتبیا چاچول دي ځکه چې پر دغه بیرغ باندې اوس مثلا د یو دولت دغه جندا ده خو اصلا کې دا د اوسنی نظام بیرغ نه ده ځکه دا د امان الله خان د دورې بیرغ ده چې هغه بیرغ کله امان الله خان سي ازادي لنګرزان څخه واخیستل د خپل مثلا په نظام کې د کم بدلونونه راوستل په وو کې یو د بیرغ دغه بیرغ له دغه رنگو سره چې دا مثلا د کم دغه رنگونه په دغه مفهوم چې دا وسه موږ کارو په دغه مفهوم باندې هغه اتسو کسیزي جرګیته چې په جلال آباد کې جوړېدل هغه ته دغه بیرغ هم ورته وړاندې کړي چې مثلا بیرغ هم دا رقم بدلوم بیا هغه جرګی سپاغي کې د وخت په هان دیني عالمان د ټول قشرو خلک پکې موجود وو هغه دغه ټول بیرغ له دغه رنگو سره وسره تایید کړي نو ځکه موږ دته دغه وایو ملي بیرغ ورته وایي ځکه د ملت استازیتوب کوي او د حکومت بیرغ ده کنه دا چې د حکومت بیرغ وای نو خو امخ چې کوم حکومتونه راغلي دي هغه هر چا خپل بیرغ کړی دی خو هغه یو تنظیمي بیرغ ده نو دا حکومت نه ده بلکې دغه ده ملي بیرغ ده او بل هغه خبره ده دا چې دغه حکومت کڅوک هم د حکومت سره ډیر مشکل لري خو دغه حکومت په بیرغ کې په دغه بیرغ کې د لا اله الا محمد رسول الله او د الله اکبر کلمه دغه حکومت ورسې پکړي دا خو ډیر ښه خبره ده یعنی تر دغه لمخه په د ملي بیرغ کې دا نه و دغه شان دی حکومت ورسې پکړي دي نو بالکل دا ټول تاریخي او قانوني او شریعه د بیرغ د تشریعات لګاز خبیل کول هیڅ مشکل نه لري
اخر په ستنه مدار چې د افغانستان د تاریخ تاول د 3000 کال مخینه راخسته شوی نن زره تر اوسه پر د اني معلومات چې افغانستان پر جغرافیا باندې څو رنگ بیرغونه تاول اسوي
ممکن د سپد کې کڅوک بنو وای خو تر ډیره پرې سید ابو مسلم خراسانی بیا تر حبیب الله خان پرې په دغه دوره کې ډیر بیرغ تور رنگ و سیز اکثر او لا غره دی خو ته بیا مثلا غدون نو په درس وی دی خو ډیر دغه او تر هغه را دی خو ته بیا دغه ملي بیرغ تقریبا څلور څلور ښکلا مسلسله توګه دغه سوي ته چلی درید
ډیر مننه ژوند
اوس نن
د ژبې او هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره سندرغاړي هغه څوک دي چې کچېری ونو سی خای هنر او ژبه د کمزوري پر خوالاړ شي. ځوان سندرغاړي شریف الله سیلاب شګیوال وایي چې د خپل ژبې سره د ناپای مینې لامل هنرمند شو او دغه هنر د لاغوري د لپاره لګړو ستونزو سره مخ شوه دی خو لا هم ماتې نه مني او د هنر په برخه کې کار کوي. د فنکار په نننې برخه کې لنو موري سراز مخ همکاري تمنا واحدي د هغه په فن خبري کړي.
فنکار هر څنګه مخکې تاسو ته خرغلاسو مشيګوال صاحب خیر اخلي خبرونه ته
سلامونه احترامات زما د خوانه ټول د ازادي راډیو اوریدونکو ته او مينوالو ته خاص کر د دیخ پرونه مينوالو ته نو ټول ته سلامونه او خدای دې وکړي چې روغ او جوړي.
من نه زه بشاله مچنن تاسو په خبرونه کې لرو شګیوال صاحب کا راشو لمړی تاسو هنر ته د هنر پاک لره ته وایس چې سبایس شول تاسو هنر ته مخه کړه ولې مو مخه کړه الاته سو
وی هغه ډېره خوندوره پښتنه او ښه پښتنه وی هغه وایي چې زړګی ساتلی په کار نه دی چیرته مین که چې غمجن ګرځي مینه نو چې کله زړګی غمجن شو او دا وی د عشق راز یو ټمبم دی او کله څوک زړه کې ټمبم ساتلی شي نه دا خو بیا څوک زړه کې نشي ساتلی نشي ساتلی دی خوا ته سر کوي نو دا درد او دې سر وکړه زه د دې بای شو زه سندرغاړی شم مال چې دا درد په سینه کې نه ساتم که مې وساتم نو خدای نه کرده چې ته به مې سا ختلې
خدای دې نه کې
سندرې شروع کړې
خخه ما ویلې چې خدای دې نه کې ولې د څه شي درد مو درلودو چې تاسو سندرو ته مخه کړله
داسې ده چې د وطن مینه مې د حالاتو سړی کله کله مجبوره شي او ژوند دی په ژوند کې خو چې سړی لږ هم ډګر وخوري انسان عاجز شی دی هغه خوا ته سر کوي
دغې
د وجې مې سندرو ته مخه کړله او زه وایم چې په دې باندې پښتو ته خدمت وکړم او افغانستان ته خدمت وکړم او هیله ده اکثر پکې د سولې پیغام دی
بله
او الله دې وکړي چې سوله هم راشي او زما د دې اواز د لارې د شاعر د شعر د لارې دې الله تعالی ټول خلق سولې ته محتاج
آمین آمین څومره وخت کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړې ده سندرې وایست
نو تقریبا ورکوټوال نه خو به مې پټې پټې سندرې ډېرې ویلې خو تقریبا دا شپږم کال دی چې سندرې مې په دې اورېدونکو ته ښکاره شوې
ښه ډېر ښه خو تاسو دغه د کلیپونو په هکله ماته ووایاست چې دغه کلیپونه چې تاسو جوړ کړي دي ډېری د چا شعرونه مو پکې انتخاب کړي دي د چا شعر ډېر غواړئ چې وی وایئ راحت یاستی ورسره
زه غواړم ټول شاعرانو شعرونه ټول شاعرانو ته احترام لرم د دې شعرونو ته احترام لرم او د هر چا د شعر نه متاثر یم خو چې کوم د ولس خان شګیوال چې زما خپله بیته د شګی دی او د ولس خان شګیوال شعر چې ویم قدرتی دا شعر ماتم خوند راکوي مستی راکوي راولي او داغه د قلم نه متاثر یم نو ټول شاعرانو ته احترام لرم خو د ولس خان شګیوال شعرونو نه ډیر متاثر یم ډیر د ولس خان شګیوال شعرونه ویم
تاسو په خپل څنګه قلم مو د شعر په برخه کې ګرځي کار کوي یا نه
نو د سیزان ته خو مکمل شاعر نشم ویلی شاعري غټ استعداد غواړي
شعرونه
کله کله لیکم او ملګرو مینوالو ته دغه آلاتو مطابق نو کله کله شعرونه یو نیم دانه لیکم
که اوس درنه تقاضا ده دوکو چې یو دوه باید په خپل شعر چې تاسو وی چې تاسو په خپل قلم خپله مو لیکلی وي موږ ته ووایاست امکانات به وي
نو بیا به درته ووایم په زمزمه کې به درته وکړی یم دا شعر ما د لکه ډېر شعرونه مې لیکلي خو دا شعر راته ډېر ګران دی خاطرې دي لرم
بله
نو دغې به یو کړی په زمزمه کې هم درته ووایم او وای چې و ډېرو غمونو یم داسې د جانان اخیسته ولک بدرا مسافر چې وی باران اخیسته و ډېرو غمونو یم داسې د جانان اخیسته ولک بدرا مسافر چې وی باران اخیسته ولک بدرا مسافر چې وی باران اخیسته مینا کوي خول یو خبر یاد ساتا مینا کوي خزړ یو خبر یاد ساتا و ګورچ دی خل د ډېرو نه ایمان اخیسته لکه بدرا مسافر چې وی باران اخیسته و ډېر غمونو یم داسې د جانان اخیسته لکه بدرا مسافر چې وی باران اخیسته لکه بدرا مسافر چې وی باران اخیسته د خارو خلو مونږ تاسو نه ګیله نه کوو د خار خلو مونږ تاسو نه ګیله نه کوو مونږ لیونو خو په میراث کې بیابان اخیسته لکه بدرا مسافر چې وی باران اخیسته او د سخکاریږي چې د یار د چمپیر زوپې وشوه
فید سخکاری گچ دیار د چم پر زو پی وشوا وسیلاب چلاس کی خپل رخی ریخی گریوانا غسته لکبی درام مسافر چی وی باران غسته لکبی درام مسافر چی وی باران غسته.
واه واه نام خدا نام خدا ډیر خلای وو زمزمه مو هم ډیر خلای وو او دغه تر څنګ شیر مو هم ډیر خلای وو. د کمپوز په برخه کې کما ته وایي تاسو د سندرو کمپوزونه څوک جوړوي؟
ما خو اول کلمې چې اول کلیپ وکړ د یو استاد نه مې پکې د کمپوز کې مرسته وغوښتله او نو کمپوز مې د استاد راته کړی او اوس مې دا درې کلیپونه خپل دي. نو د دوه د ولسخان شاعر شعرونه دي او یو د سیدا جان دی. نو دوی چې کله شعر راکړو نو دوی ته ما وویل چې یاره زه پکې خپل په خپل طرز خپل کمپوز ورته جوړوم. نو دغه اوس کمپوزونه اکثره خپل جوړوم.
خخه یعنی تاسو کمپوز هم جوړولای شئ؟ ماشاءالله.
کوم شعر چې مې دا زړه وغواړي یو شاعر شعر راکی وم په دغه طرز کې ویل کیږي نو چې ویم چې زما ته خوند راکو نو هیله ده چې مینهوالو ته هم خوند ورکړي. او یو شی یو دیګ یو ډوډۍ یو څه چې ته خپله کې یو کار کې چې تا ته خوند درنه کړه او ستا په زړه نو زه به ویم باور نه کوم که بل چا ته خوند ورکړي.
بله او دا خبره خوده. نو دغه د نیو کارونو پاکله د ماته وایاست چې څه پلان لرئ چې نوي سندرې نوي کلیپونه جوړوئ لاس کې لرئ که نه؟
او نوي کارونه مې همدا دي چې غواړم د دې هنر د په طریقه خپل پښتو ته خپلو مینهوالو ته خپلو افغانانو ته خدمت وکړم او پښتنو ته که په لر دي که په بر دي دوی ته خدمت وکړم مسافرو ته. نو کلیپونه مې را روان هم دي او د سولې پیغامونه هم پکې دي انتقاد هم پکې دی لکه د ولس خان شاعر یو شعر دا اوس ویډیو پکې دی نو هغه وایي چې د ولور دپاره نو زمونږ په دې پښتنو ځایونو کې ولور اخیستل کیږي ځوانان د ولور د لاسه کورونو ته نځي مسافرۍ کوي ځواني خاورې کیږي نو د هغې دپاره ولس خان شاعر یو شعر هم راته راکړی نو هغه په دې لنډو کې د خیر سره ان شاء الله چې میډیا تخکار کی.
bale wo pade hilayas to che ars zer sta so nevi kilipuna bazar ta rash yo mangay ham de radio la re dostano ta inashar ko
in sha Allah che dir zer bar khair in sha Allah
in sha Allah in sha Allah. Ustad musub dai te ustad pa akla murata wa is cha sa khamuz dakri kri di ustad us filan la re ka nay la re
no ma uran di wale che ustad kho na la rama خود دعا می ده هر چا نه اغسته که په دې فن کې یو ورځ غی تیر کړی کس لس کالې تیر کړی که دیش کالې تیر کړی نو د دینه ما هر چا نه بیل بیل دعا اغسته ده. او نو په طرزونو کې په موسیقي خودلو کې نو چاره ته چې خودلی نه دی او په توکل لګیم نو
ستاسو په نظر باندې که چیرته یو څوک غواړي چې نوی سندرغاړی شي سندرو ته مخه کړي کوم ټکي باید په پام کې ونیسي تر څو چې هغه راتلونکي کې یو ښه سندرغاړی جوړ شي او کومې سندرې چې وایي هغه داسې د تل لپاره پاتې شي یعنی اورېدونکي ولري؟ ځینې داسې سندرې دي نن سبا موږ او تاسو ګورو شایدانې یاستو کنه چې یو هفته دوام کوي دویمه هفته هغه سندره بیا نور د منځه ځي څوک یې نه اوري نو علت څه دی ولې دغسې کیږي؟
زیاتره دا هر سړي خپل نظر دی. نو زه وایم زما زیاتره داسې ملګري دوستان دي چې په دې کلو کې اوسیږي بانډو کې اوسیږي ډېر ښه آوازونه لري ډېر خواږه خواږه خو داسې لږه لاره ښودل یا چانه دعا اخیستل نو هغې ته دا لارې ګودرې معلومې نه دي. یو نو هغې دپاره غټ خبره دا ده چې جرأت یو او چې یو عزم ولري چې په دې لاره باندې زه خدمت کوم نو چې عزمې په زړه کې نه او یو هدف ونه لري نو باور نکوم که هغه سړی سندرغاړی خو زم نه یم هغه هم باور نکوم که سندرغاړی شي زه خو لا یو نیمه ګډه وډه سندره ویم باور نکوم که هغه ګډه وډه موی خو عزم ورته کلک پکار دی. او شعر انتخاب کې نو باید تلپاتې شعري ډېر تکړه تکړه شاعران شته زموږ افغانستان کې او باید د ښه شاعر شعر انتخاب کې او نو د هغې په حساب کې داسې دی ورځې شعر نه چې دی ورځ د پاره ویلې نو نه
او بای چې هر سړی په میډیا کې سندره کوي یا په یو دوه کس مخ کې کوي باید انتخابی خی او سندره د پاره کلک عزم او زړور دومره سخت کار خو نه دی.
بله، او که څوک عزم او اراده ولري نو انشاءالله هر ناممکنه کار کولای شي چې هغه ځان ته ممکن کې او یو ځای ته ورسیږي. ډیره زیاته مننه کوم تاسو نه کرای شو د تاسو د تعلیم په برخه کې ماته ووایاست چې تاسو څومره زده کړې کړي دي.
ما دولسم پورې مکتب ویلې دی او دولسم نه بعد بس لږ داسې مشکلات د ژوند او بس مکتب پاتې شو او بس کوم مکتب زهر چاته هم چې تعلیم وکي او په تعلیم هم داسې تعلیم چې هغه بیا آینده کې خدمت وکي نو کې خدمت د هر لاري اوس ما دولسم پورې ویلې نو آینده زما کې نو وسه وه او نه مې د زړه زور و خو خدمت مې هدف و نو په خدمت پښتو ته د هنر د لارې د موسیقۍ د لارې
پلان هم نه لرئ چې خپل زده کړو ته دوام ورکړئ؟
یاره نو وایم چې په موسیقۍ کې د استادانو نه دعاګانې م واخلم او موسیقۍ کې زه غواړم چې مخکې لاړ شم نو دې کې د تعلیم د نگان دولسم پورې نو اینډ بریک مې راکش کړی دی.
ډیره زیاته مننه د ستاسو د کامیابی په هیله یاستو. هیله ده چې تل همیشه کامیاب او خوشحاله واوسئ. نو مننه کوم تاسو نه.
تاسو له آزادی رادیو نه رادیوي مجله اورئ. اوس د زرپاڼې وار رسیدلې او د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو او د دغه پاڼې کیسه وګمه جبار خیل کوي. د کیسې نوم سما د وطن جګړه ده.
زما د وطن جګړه. په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبره راوتلې میږي چې ختاړې کړ. یو سوری ور باندې راغی ودری پیریان به در سره ګوري. ماشومې ور وکتل. د دې په عمر وړ انجلۍ ولاړه وه. شنې سترګې یې درلودي. څپولې زیړ ویښته یې نیغ ولاړ ول. په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل. په یوه میږې یې خپله بټه ګوته کېښوده. د قبر مړه خاوره راورغړېده. ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول. خاوره یې بیرته ټوله کړه. شنې سترګې نجلۍ وویل، ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږې تانه پیریان دي. په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼ لوڅ چاودی چاودی مړوند ته څپېړه ورکړه. ژیړ میږی لاندې ولوېد. په غوسه یې وویل، بد مې ایسي، زما د ابا غوښې خوري. شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل. یوه بل قبر ته ودرېده. ناستې ماشومې ورغه کړل، ابا دې دی؟ نه شیرین آغا، خطره، نه پلار. د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې. په کټ کټ یې وخندل، پلار ته خو ابا وایي. شنې سترګې نجلۍ وویل، نه شیرین آغا وایي. ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه. څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې. ولاړې نجلۍ ته یې وکتل، شونډې خوځېدلې. ناستې نجلۍ ورغه کړل، څه وایې؟ دعا کوم خدای ما وبخي، زما مور او پلار وبخي، ټول مسلمانان وبخي. راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل، دا دعا مې شیرین آغا رازده کړې ول. ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي څپلو ته وکتل او یې ویل، څپلکې دې ډېرې ارتې نه دي. شنې سترګې نجلۍ وویل، دا مې د ادې څپلکې دي. ویل یې چې نن د باندې نه وزم، نه جوړه یم، ته یې په پښو کړه. ناستې نجلۍ خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل. ما هم ښکلې څپلکې درلودې، مازې وپینه یې لرله، اوبو یوړې. نری بوړبوکۍ راغله. ناستې نجلۍ منډه واخیسته. پودوړو کې ورکه شوه. بیرته راغله، په لاس کې یې نیولی زری کاغذ یې شنې سترګې نجلۍ ته ونیو. په خوند یې وویل، دا دې خوړلې دي؟ شنې سترګې نجلۍ وویل، پاپړ نو څه شی دي؟ شیرین آغا به مې هر وخت د شنه پاکټ ژاولې راته راوړلې. ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا راواړاوه، ژبه یې ورته راویسته. لاړې یې تو کړې، ایق خاورې دي. غلې شوه. بیا یې وویل، آبا به مې نو پاپړ راته راوړل، رنګارنګ پاپړ. یو دم یې وخندل. اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ خول، عجب خوند یې درلود. بیرته د قبر تر څنګ کېناسته. شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغا دینو نه ولیدلی. څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم، آیس کریم به یې راته اخیستل. یو دم یې خپله لمن تر پیڅکې ونیوله. ها دې ته وګوره، د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و. د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ور نږدې کړ، لاړې یې پرې تو کړې، په رنګ تللو وړانګو یې رغوی تیر کړ. تندی یې تریو شو او ویې ویل، اوس یې ړنګې زاړه شوي دي، که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده. ناستې نجلۍ وویل، بل کمیس هم لرې؟ نه، پیسې نشته. مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه، د چرګې چورګوړې به غټ شي، دوه به خرڅ کړم، د ړنګو کمیس به درته واخلم. ناستې نجلۍ په خوند وویل، شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم. شنې سترګې نجلۍ وویل، مور دې درته اخیستی؟ نه، د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستی، نو کوچنیانو ته کالي ترې وګنډه. غلی شوه. د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل، ابا دې ولې مړ شو؟ ناستې نجلۍ سوړه سویلی وویست، ابا مې د ملک اکا دې قانی کوله، یو سهار یې په پټي کې جوی جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی. څو بیګیري کسان تر دیوال را واوښتل. ابا یې وډباوه، ویل یې چې دا اوږده ږیره او تور پټکی دې بې څه نه دی، ډس زما تر مخ یې وویشت. غلی شوه. شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل، او ستا شیرین آغا؟ زما شیرین آغا بیا ټیکسي چلوله، یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونو یې وګرځولو، ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیرورو کسانو موټر ودراوه. شیرین آغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دې بې څه نه دي، ډس زما تر مخ یې وویشت.
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو، اوس د ورېښمین خیال په طرف سو. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو آزاد نظم ډکلمه دراورو. اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، دا څنګه دې په موږ ځان کړو نا خبر الهي، دا موږ دې بندگان یو لسره الهي، چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی هغه راونیسه چې چا په کې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غیږ له راشم، نه خو د چا پښو له راشم، ماښام په سرو وینو کې رنګ خپلو بچو له راشم، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، یو خوا لیلام شوم او بل خوا مې قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو، د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو، د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکا، چې زغمله شم خدایا دومره غم خوراکا. زه دې ترې بیل کړم، هغه دې بې اسرې پرېښودې، زما تور سرې دې بې کوره بې حجرې پرېښودې، زما د ګل په شان تې خور دې په خیمه دې رکړه، زما بوډۍ سپین سرې مور دې په خیمه دې رکړه، هلته دې بیا د بې زمیرو په ولکه کې ورکړې، د مشاتې د فراون له دې پنجره کې ورکړې، نغلا پسې هم کوي او هم ورپسې قرض کوي، دوی په ځان ظلم فرض کړی دی، خپل فرض کوي. څومره لاشونه ورک شول، څومره جنازې وکړې، زما وطن کې زړونو اور وکړې، لمبې وکړې، چې راته جوړ دومره لویه بهانه دې کړله، زموږ وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله. داسې بې ځایه ماشومان غیږو کې مه لویوه، دلته د میندو خاماران غیږو کې مه لویوه. مورې
ما بچ کړه. دا آواز لزړنه چرته وزي د دې ماشوم معصوم انداز لزړنه چرته وزي. که مورې دی بچ کوي هلته ترې دوه نور ډوبېږي. کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي. نو دغه مقام خو بیا بیخي لزړنه اور وباسي. مور یې ته ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي. نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو، د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو، د توپ و ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو. نو په آرام به چیرته وکړم میشته او که نه؟ دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او که نه؟ که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني؟ فساد یې خوښ دی، توره پیژني، کوتک پیژني. که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو، که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو، خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو. نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله، نه مې غلا وکړه، نه له چا نه مې ډاکه وکړله. ما په فریب نه په دوکا نه په ټګۍ پیدا کړه. ما ګرده خرڅه کړه، بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه. نو زه دغې چم او دغې لار مایوسه کړی یم، زه دغه کلي دغه ښار مایوسه کړی یم، زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم، زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم. که دنیا و خو می لسترگو می دنیا و رکوا، که دنیا و خو لسترگو می دنیا و رکوا. چو ورزی مخی و ماشو ملور زما و رکوا. زخمی زخمی می چا ده کور پا خواک پریخو دلا، ده کور خواست چی ده گور پا خواک پریخو دلا. او دری ورزی پس دستا دنیای تا تا پریخو دلا. خدایا ای خدایا ده غملوی کسی ما تا پریخو دلا. زما ګرده خو بیا هم یو څو پیسې وکړي، زما بچوله د یو څو ورځو دانې وکړي، خو د ماشوم لور ګرده رانه په څه کې لاړه؟ انسانیت شل شو او غنه یې په خپه کې لاړه. دلته مې زړه پریوت او دلته کې ژړا راغله، او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله. چې کفن په مړوني او په ژوندوني بستر هم نه و، بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نه و. اسمان ته په کتو باندې مجبوره شما، الهی تا ته په ګیلو باندې مجبوره شما. ایمان لرم او بیا تانه به ګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم. Oh, oh, oh.
کڑے وا ماں با سہر کے مر خط لو تبری خینو کھپو ہے مجھے دے سوالا کپو ہے تم چھ پڑا دے لکتے نوزم کپو ہے تم چھ دے سوال حافظ نوزم کپو ہے تم چھ پڑا دے لکتے نوزم